کوټي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د ازادي رادیو له پی یو استودیو د غرمنۍ خبری خبرونه ته مو زه نوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اورئ چې د افغانستان جمهوري ریاست دار دوي چې ګواکې افغانستان له سیاسي کړکیچ سره مخامخ دی. په سیمه ییزو نړیوالو موضوعاتو کې اورئ چې هند پاکستان تورن کړ چې له هغه هندي زنداني سره ناوړه چلند کړی چې په هغه هیواد کې په اعدام محکوم شوی دی. لومړی سلام محمد صالح ته وار کوو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
افغان حکومت وایي سیاسي رقابتونه د سیاسي بې ثباتۍ په معنا نه دي. دفاع وزارت په بیلابیلو ولایتونو کې د شپږ اتیا مخالفو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي او کرملین هغه اندېښنې رد کړې چې ګواکې د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د الکسی ناوالني د ګډون تحریم به د دغو انتخاباتو مشروعیت کمزوری کړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي سیاسي رقابتونه د سیاسي بې ثباتۍ په معنا نه دي. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی دغه خبره نن ازادي راډیو ته وکړه. تر دې مخکې رویټرز خبري ایجنټ خبر ورکړی و چې افغانستان له سیاسي کړکیچ سره مخامخ دی، خو شاه حسین مرتضوی هڅه وکړه دغه اندېښنې کم اهمیت وشي.
دیدگاه‌هایی که در افغانستان مطرح میشه دیدگاه‌ها نشان دهنده و بازتاب دهنده دیدگاه‌های متفاوت هست. در این بیجوج نمیتونه نماینگر نگرانی از وضعیت باشد.
خود سیاسی چارو ځینې شنون کې وایي هیڅ څوک پر موجوده سیاسي اختلافات او سترګې نسي پټولی، خو داسې تبلیغ باید ونسي چې ولس نا امیده کولی سي. نور په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت شپږ اتیا مخالف وسلوال وژل سوي دي. دغه وزارت نن سهار په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه وسلوال په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل سوي دي. په اعلامیه کې ویل سوي چې په وژل سوو وسلوالو کې د داعش ډلې پنځوس تنه غړي هم شامل دي. کې د یو ویشتو نورو وسلولو د ټپي کېدو او شپږو نورو مشکوکو کسانو د نیول کېدو خبر هم ورکول سوی دی. د دولت کومې مخالفې ډلې په دې اړه تبصره نه ده کړې. د بلخ له مرکزی زندان څخه پنځه بندیان تښتېدلي دي. د بلخ د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر عبدالرزاق قادری نن ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې دغه پنځه بندیان تېر شپه تښتېدلي دي. دوی وویل چې دغه کسان د قتل او اختطاف په څیر په درنو جرمونو تورن و. د امنیت امیر زیاته کړه به دغو بندیانو له زندان څخه تر د باندې پورې نونس متره څمڅه کیندلې او د هغې له طریقه تښتېدلي دي. د بلخ د مرکزی زندان مسؤولانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د غزنی ولایت چارواکي خبر ورکوي چې د دې ولایت د قرباغ ولسوالۍ او مرکز غزنی ترمنځ لار چې له تېرې یوې میاشتې راهیسې د طالبانو په لاس کې وه بېرته پرانستل سوې ده. د والي ویان محمد عریف نوري پرون ناوخته ازادي راډیو ته ویل چې د دې لارې د ساتنې لپاره درې امنیتي بوستې هم ځای پر ځای سوي چې د بیا نه امنه کېدو مخنیوی وسي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. تاسی ازادی ایرادیو تغواجی است. این پرون پا پاکستان که ده زندانی هندی بگری چی ده جاسوسی پتور پیدا محکوم سویده لکورونی سر ناوڑا چلند و غنده. نوی دیلای وی پا پاکستان که ده کلبوش یادیف ده کورونی غری زورول سیوی دی حقا چه چی پاکستانی به اساسا تور بولی. یادیف پا دوازرش پارسیم ده کل پا بلوچستان که نیول سوی و او نمووری ده منده ده چی بلوچستان تا ده گدوردی درمانستکورو لپارات للی و. تفصیل پا همدی خبرونی که یوری دلیسی. کرملین هغه اندېښنې رد کړې چې ګواکې د جمهوری ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د الکسی ناوالني د ګډون تحریم به د دغو انتخاباتو مشروعیت کمزوری کړي. تر دې مخکې د اروپا د بهرني سیاست د مشر ویاندې وویل د روسیې د انتخاباتو مرکزی کمیسیون لخوا د ناوالني د مخنیوي تصمیم د روسیې په سیاسي ډګر کې د ګڼو ګوندونو د ګډون او د راتلونکي میلادي کال د ډیموکراتیکو انتخاباتو په اړه شکونه ولاړ کړي دي. خو د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف پرون ناوخته وویل له دې نظر سره موافق نه دی. د ده په وینا د یوه کاندید نه ګډون د انتخاب باتو پر مشروعیت کوم تاثیر نه کوي. د اروپا د بهرني سیاست د مشر ویاندې ماریا کوسیانچیچ کې په انتخاباتو کې د ناوالني د ګډون مخنیول ناسم او غیر منصفانه عمل بللې او ویلي دي چې د سیاسي مشارکت په وړاندې په کار نه ده، له سیاسي انګیزې د کوتورونو استفاده اوسي. روسي د اداري فساد ضد او مخالف سیاستوال الکسی ناوالني د اختلاس په تور په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم کړ. د پوار ور ویلي چې د مسکو دغه اقدام سیاسي انګیزه لري. په پام کې پروسیه کې د جمهوری ریاست انتخابات پر راتلونکي مارچ میاشت کې وسی. د سوریه د حکومت حکومت ضد وسلولو او د اپوزیسیون ګوندونو د دې هېواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف راتلونکي میاشت د سولې د خبرو لپاره د روسیې پیشنهاد رد کړ. دې ډلو روسیا په سوریه کې د جنګي جرمونو په ترسره کولو تورنه کړې ده او ویلي دي چې مسکو نه دي توانېدلی د سوریې د کورنۍ جګړې د ختمولو لپاره د بشار الاسد پر حکومت فشار راولي. او سربیا پرون هغه کورد سیاسي فعال ترکیې ته وسپاره چې په سربیا کې سیاسي پناه غوښتې وه. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی و چې که دغه فعال ترکیې ته وسپارل سي نو له شکنجې سره به مخامخ سي. چودیت ایاز وروسته تر هغې ساش کال په سربیا کې پناه غوښته چې ترکیې د اساسي قانون خلاف د فعالیت په تور نوموړی په 15 کاله باندې محاکمه کړ. د شکنجې پر ضد د ملګرو ملتونو کمیټې د روانې ډسمبر میاشتې پر 13 له سربیا غوښتنه کړې وه چې ترکیې ته د ایاز له سپارلو ډډه وکړي. د سربیا د عدلیې وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي.
له سلیم احمد سالینه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. کده او ځین نور خبرونه غواړي ولولې د ازادي رادیو په وی پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کام. د افغانستان جمهوری ریاست دار د ویچې ګواکې افغانستان له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی.
دیدگاه‌هایی که در افغانستان مطرح شده به جهت نمیتونه نماینده نگرانی از وضعیت باشد، بلکه بازتاب دهنده آزادی بیان و آزادی سیاسی در افغانستان است.
آیا در افغانستان اوسنی وضعیت سیاسی کړکېچ تر حد رسیدلی؟ په دې اړه د مشرانو جرګې د مشرتابه دی و غړي نظر هم اخیسته ده. د غراز د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو پر راپورونو او مطالبو سربیره په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې هند پرون پاکستان تورن کړ چې د هندي زندانی له کورنۍ سره ناوړه چلند کړی دی. اسدی رادیو او رهي رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د افغانستان جمهوریت ریاست وایي سیاسي رقابتونه د دیموکراسي او اصل دی او په هیڅ وجه د سیاسي بثباتي په معنا نشي کېدای. د جمهوریت ریاست د مرست د ویان سرپرست ویان لوبخي شاه حسین مرتضوی دا څرګندونه ورسره له هغه وکړه چې په ورسره کې رویټس خبري اژانس په یو راپور کې وویل چې افغانستان له سیاسي کړکېچ سره مخامخ دی. نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان پر امنیتي مسایلو سربیره په وروستیو کې د بلخ د ولایت له مقامه د عطا محمد نور د استعفا موضوع ته هم ډیر پام اړولی دی. عطا محمد نور چې ارګ استعفا منظور کړي، دغه استعفا نه مني او وایي چې دی تر اوسه د بلخ والي دی. د محمد حدیث پر دې موضوع د جمهوري ریاست د ویاند او د غراز دی او شمیسسی کارپوهانو نظرونه په یو راپور کې راخستې دي.
د افغانستان جمهوری ریاست وی په هیواد کې سیاسي اختلافات د اندېښنې وړ نه دي او حکومت د بیان ازادۍ ته درناوی لري. د جمهوری ریاست د ویاند دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل افغان حکومت د اساسي قانون پر اساس د سیاسي ګوندونو فعالیتونه تضمین کړي او بیلابیل لیدلوري د سیاسي بې ثباتۍ نه بلکې د سیاسي ازادۍ په معنا کېدای شي.
میدان رقابت سیاسی را باز گذاشتیم و قانون اساسی افغانستان هم فعالیت های احزاب سیاسی
دی وی مونږ د سیاسی رقابتونو میدان پرانیسته. بریخه و اساسی قانون هم د سیاسی احزاب او د بیان ازادي تضمین کړی ده. په افغانستان کې بیلابیل مطرح کیدونکو لیدلوري له وضعیت د اندېښنې د څرګندولو نه بلکې د بیان او د سیاسی ازادي ښکارندوی کوي.
بازتاب دهنده آزادی بیان و آزادی سیاسی در افغانستان است.
جمهوری ریاست په داسې حال کې دا څرګندونه کوي چې تازه رویټرز خبری آژانس دی و مطلب په خبرولو سره ویلي چې افغانستان له یو سیاسي بن بس سره مخامخ دی. رویټرز د بلخ د پخوانی والی چې په خبرې د مرکزی حکومت لامرې سرغړونه کړې موضوع ته په اشاره سره ویلي چې د مسلې سیاسي بې ثباتي لا زیاته کړې ده. سمو د وړاندې امریکایي چاپ نیویارک ټایمز ورسپانې هم په یو مطلب کې ویلي چې د عطا محمد نور او د حکومت ترمنځ شدید اختلافاتو د دغه هیواد د نازک امنیتی وضعیت پر وړاندې تازه اندېښنې پیدا کړې دي. له دې ټولو سره سره د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان به وي په افغانستان کې له امنیتي ستونزو نیولې او بیا تر سیاسي اختلافاتو پورې له ګڼو مشکلاتو څوک انکار نشي کولای، خو ولسته باید د ناهیلۍ پیغام ورنکړل شي. له ډلې خالد ساده آزادي رادیو ته وویل
زه د رویټرز د اژانس د خبر سره چې په ټوله معنا باندې افغانستان یو کاواک او داسې بې ثباته نظام تعریف کړی دی سره په موافق نه یم. په ټوله معنا باندې د اختلافاتو په نظر کې نیولو سره زه فکر کوم چې دا یو درست تعریف نه و چې افغانستان خلکو ته د افغانستان ولس ته یو د نامه یو داسې تعریف ورکړي چې افغانستان ولس نامه ده کاندو.
د ښاغلی سعادت په خبره د ګڼو ستونزو باوجود په بیلابیلو برخو کې د افغان حکومت هڅې او لاس راوړنې د ستایلو دي او په کار د چې د بیلابیلو سیاسي ډلو ټپلو لوري مطرح کیدونکې انتقادونه د شخصي ګټو نه بلکې د ملي ګټو په پام کې نیولو سره مطرح شي.
و مردل چه ده افغانستان جمهوری ریاست دا ردوی چه گوه که افغانستان لسیاسی کلکیج سر مخامخ ده. ده افغانستان ده ملی شورا دوار جرگه و لسی جرگه او مشران جرگه چه اکثر وقتونه ده افغانستان ده امنیتی او نور دلائلو لعمل لور پوری چار واکی خپلو غوندو تا ورغواری. ده آیا افغانستان پر احتیاپ ورسته یو کې له سیاسي بیثباتی سره هم مخامخ شوی په تیر بیا د بلخ د پخونی ولی عطا محمد نور د استعفا ورسته چې سیاسي ناندری راپورته شوی د موضوع بیا هم محمد حدیث پردیس د مشرانو جرګې له دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی سره په مرکه کې څیړلې ده. ښاغلی صدیقی په پیل کې د ورسته یو اختلافات په اړه وایي.
زه فکر کوم چې دا یو اندازه مونږ تاییدوو، خو دومره هم نه چې دوی دومره جدي ده مسله تعقیبوي. ولې د لپاره چې تابن په ټولو نړۍ کې دغه اپوزیشن همیشه هر چېرته تاسو وګورئ پاکستان کې وګورئ په دوم کوم حالات کې همداسې په نورو ملکو کې، یعنی دا هغه مسایل دي دغه اپوزیشن د خامخا نیوکه دا شان شته. مګر متاسفانه په افغانستان کې یو غټه ستونزه مونږ دا لرو، په نور نړۍ کې دغه اپوزیشن یا یو نیم سیاسون هغوی د خپل بیا هم که چیرې هغوی اعتراضونه چې لري هغوی د نظام د اصلاحاتو لپاره بحث کوي ډېر زیات. مګر دلته بدبختانه مونږ اصلاحات په نوم باندې یوازې اصلاحات خبرې توجه کو او ډیر زموږ شخصي منافع ته ډیر توجه کو.
بلې ماوین صاحب تاسو اشاره وکړه چې وضعیت یعنی څومره چې ویل کېږي دومره هم خراب نه دی چې تبلیغ ورته کېږي، نو بیا پوښتنه مې دا کوله چې ولې بیا دا ډول تبلیغات کېږي؟ په یو شکل کوشش کېږي چې وضعیت ډیر خراب وښودل شي، سیاسي وضعیت. البته
دلته زموږ متاسفانه چې یو نیم سیاسون تاسو وګوره د قندار غونډه تېره متوجه شوی یاستو، دا د قندار غونډه چلته جوړ شو، یعنی دا هغه دوستان چې دوی نیوکه درلود چې په نظام باندې چې او یعنی دا ډول هغه مسایل چې باید هغه مسئله. مګر متاسفانه بدبختانه هغه خپل دغه دوستان ډېر سخت مشکلات لري، ډېر ستونزې لري، او تاسو هم ولیدل دي د ولس اکثر عمل دوی په مقابل کې چې څومره منفي اکثر عمل درلود غوښتنه وه د مشران نه د اپوزیسیون نه د سیاسون نه مداره چې دغه په دغه اساس وخت کې ولس دا باید ته وهڅوي چې راځه چې سره.
بلې ماوین صاحب بخښي، همدغه موضوع ته راتلم. د ولس خبره تاسو یاد کړه چې تبن کله چې دا ډول اندېښنې مطرح کیږي په ولس هم خپل لاغیس لري، ولس ته څه کول پکار دی له داسې وضعیت د وټول لپاره؟
زه فکر کوم چې غوښتنه به د امام مشوره د ټول ولس لپاره ده چې په دغه اساس وختو کې نه باید چې موږ نور د یو نیم سیاسي چې غوښ شخصي اهداف غواړي چې په موږ تطبیق یا غواړي چې موږ استعمال کړي د شخصي اهداف لپاره، کله چې دوی عرفت ورسېږي هماغه دوی موقف به د دې شاوخوا ټیم به هغوی به خپل مقرریانې وي، نو نیوکه چې په حکومت هم کېږي په مرکزي حکومت کې یوازې د لپاره کېږي چې دوی غواړي چې هغه خپل موقفونه بیرته ترلاسه کړي. غوښتنه مو د ولس نه یې مواده ده او مشوره مو ده چې په دغه اساس وخت کې نه د دې وروسته نه باید چې موږ نور د یو نیم سیاسون نه چې هغوی شخصي منافع لري هغوی همیشه د دوی د سیاست احقار سو. غوښتنه مو دا ده چې د خپل اولادونه خپل بچان دته وهڅوو چې د وطن لپاره په ګډه سره کار وکړو.
د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی و چې په دې اړه چې آیا افغانستان په اوس وخت کې له سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ دی که نه نظر د ازادي راډیو سره شریکاو. دغه راز وړاندې په خپرونه کې اوري چې نن د جدي شپږمه پر افغانستان د شوروي د یرغل کلیز سره برابر ده. په دې اړه وروسته په تفصیل یو راپور لرو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
غسان مرزی احمد زه اقتصادي خبرونه وړاندې کوي.
په کابل کې د نویو کورنیو تولیداتو په نوم نن یو ورځنی نندارتون پرانیستل شو. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه نندارتون کې په 25 غرفو کې لاسي صنایع د غراس د ټکنالوژي او خدماتي توکي ننداري ته خودل شوې دي. ښاغلی پسرلی وایي دغه نندارتون هدف د سوداګرۍ، پانګونې او صنعت برخې ته د تنکې ځوانانو هڅول یاد کړل. د نوي کورنۍ تولیداتو نندارتون د سوداګرۍ او صنایعو خونی او د رڼا پوهنتون په همکارۍ جوړ شوی دی. د هلمند په نهر سراج او مرکز لشکرګاه کې له انګورو څخه د ممیزو د جوړولو لسخونې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د هلمند د کرنې او مالدارۍ ریاست د همغږۍ مدیر رفیع الله قلم نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه خونې د کرنې او مالدارۍ وزارت په مالي ملاتړ د شاوخوا 6 میلیونه افغانۍ په لګښت جوړې شوې دي. ښاغلی قلم وایي چې د ممیزو د هر جوړه شوې خونه د 2 ټنو انګورو د ساتلو ظرفیت لري. نن د کابل په بازارونو کې په عمده ډول د ځینو خوراکي توکو بیې، یو بوجۍ قزاقي وړي 1,750 افغانۍ، د بوري 50 کیلو بوجۍ 1,350 افغانۍ، د وریجې او درنی منی بوجۍ 950 افغانۍ، 14 لیتر غوړ 1,080 افغانۍ، د دې تر څنګ نن په کابل کې 1 لیتر پټرول په 1,70 او 1 لیتر ډیزل په 9,70 افغانۍ پلورل کیږي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي کې یو امریکایي ډالر 9.80 افغانۍ او 1 پوله، یو یورو 2.80 افغانۍ او 15 پوله، یو انګلیسي پاونډ 2.90 افغانۍ او 1 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ او 50 پوله، زر ایراني تومان 14 افغانۍ او 8 پوله، او زر پاکستاني کلدار 601 افغانۍ.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو پورې اوریدلی شئ. او اوس هم یوه سیمه ییزه او نړیواله موضوع. تیر کال د هند او پاکستان اړیکې په بلوچستان ایالت کې د جاسوسۍ په تور د یوه هندي د نیولو په خاطر د هند او پاکستان اړیکې ترنګلې شوې. اوس یو وار بیا دوه هیوادونه پر دې مسلې پر یو بل ادعا کوي. سمڅروان دلته په سټډیو کې را سره دی او دا موضوع یې څېړلې ده. او دغه وروستی کړکېچ هم د کلبوشن یادوف پر سر راپورته شوی دی. کلبوشن هم په پاکستان کې نیول شوی او په اعدام محکوم شوی دی. سروان څه په دې اړه نور څه دي؟
لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړه، د هند او پاکستان اړیکې نن سبا یو ځل بیا ډیرې خراب شوي و نه بولو، نو په یو بل انتقادونه پیل کړي دي. انتقاد په دې خاطر دی چې پاکستان وایي چې د کلبوشن یادوف کورنۍ هند وایي چې پاکستان ته تللې وه چې د خپلې کورنۍ له غړي یادوف سره وویني، خو پاکستاني مقامات ورسره بد چلند کړی دی. کلبوش سوجر یادوف هند ته د جاسوسۍ په تور په پاکستان کې بندي دی. یادوف چې پخوا د هند سمندري ځواک مامور و، د 2014 میلادي کال په مارچ میاشت کې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې ونیول شو. د نوموړي د کورنۍ غړي پاکستان ته تللي وو چې ورسره وویني، خو هند وایي چې د سفر په ترڅ کې پاکستاني مقامات ورسره بد چلند کړی او حتی د ده د میرمنې بوټونه هم بیرته نه دي ورکړي. د هند حکومت پرون سه شنبه پر پاکستاني چارواکو تور پوری کړ چې دوی پرې نه شو دوی یادوف چې د کورنۍ لغړو سره له نږدې وویني. دوی وایي چې د شیشې له شا یادوف د خپلې کورنۍ لغړو سره وکتل. د هند بهرنیو چارو وزارت ویاند راویش کومار ویل د یادوف له کورنۍ سره د بد چلند په خاطر د پاکستان په حکومت انتقاد لري او غندي یې.
څروان صاحب، کله چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا اعلان کړ چې د کلبوشن یادو کورنۍ ته اجازه ورکړې چې اسلام آباد ته ورشي او له هغه سره وګوري، په عین وخت کې وویل چې هند هم دا غوښتنه ځینې کړې ده چې رسنیو ته به اجازه نه ورکوي چې د هغه له کورنیو سره خبرې وکړي، نو کله چې هند دا غوښتنه کوي اوس ولې د تورونو موضوع راپورته کوي؟ خو که رسنیو ته اجازه ورکړې وای نو هغوی به خپل دغه چلند د پاکستاني چارواکو له رسنیو سره شریک کړی وای. هلته په پاکستان ته ویلو چې رسنیو ته به اجازه نه ورکوي. اوس پاکستان د هند دغه تورونو په اړه څه وایي؟
د رسنیو په مسله کې دا ده چې هند ورته ویلو چې رسنیو ته به اجازه نه ورکوي چې له ډېر نږدې له دوی سره وویني، ځکه چې د هند بهرنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان د دې برخلاف اقدام وکړ، رسنیو ته اجازه ورکړه، خبریالانو ته اجازه ورکړه چې له دوی سره له نږدې وویني، او هغوی بیا د کورنۍ غړو ته پیغورونه ورکړي دي چې تاسو جاسوس راستولی وو او هغه مجرم دی، یعنی دوی وای چې دوی په نظر یادوف مجرم نه دی او خبریالانو دوی ته ویل چې دی مجرم دی او هندوی لکه څنګه چې موږ درڅخه غوښتي وو تاسې هغه سی ونه کړل خبریالان مو پریښودل چې له نږدې دی یادوف له کورنۍ سره وویني.
بلې څاروان صاحب ډېره مننه په موضوع به بیا هم تفصیلی راپورونه ولرو د اسلام آباد او نوی ډیلی ترمنځ د کړکیچ دا یوه مسله ده. د دواړو ترمنځ پر ځینو نورو موضوعاتو هم اختلافات شته چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې ترنګلې کړې دي. خو اوس بیرته راګرځو د افغانستان موضوع ته. نن د جدې شپږمه پر افغانستان د شوروي د یرغل له اته د شمه کلیز سره ام برابر ده. دا ورځ په افغانستان کې د یو لړ غونډو په ترڅ کې المنزل کیږي او دغه راز د غیر غل هم غندل کیږي. د ازادي رادیو خبريال وصل وصال پر دې موضوع یو راپور لري د کابل استودیو را سره ده. وصل صاحب مهرباني.
نن د جدید میاشتې شپږمه نیټه په افغانستان باندې د پخوانی شوروي اتحاد د یرغل له اته دیرشمې کلیزې سره برابره ده. د افغان حکومت اجرایه ریاست دغه ورځ د افغانستان د تاریخ تور ورځ ګڼي او په هیواد کې د ډیرو نخوالو ستونزو زیږنده بولي. د اجرایه ریاست ویان مجیب رحیمی د چهارشنبې پورځ ازادي راډیو ته وویل چې په افغانستان د روسي ځواکونو یرغل له افغانانو ته ډېرې بدې او ناوړه پایلې لرلې چې له امله یې اوس هم افغانان قرباني ورکوي. شپږم د جدید د افغانستان د خلکو لپاره یوه ترخه او توره ورځ ده. په افغانستان د روسي ځواکونو یرغل چې په ټولو برخو کې افغانانو ته ډېرې بدې او ناوړې پایلې لرلې، دغې ورځې مهاجرتونه، وژنې او ډېر جنجالونه له ځانه سره لرل چې افغانان اوس هم بیه پرې کوي. اته دیرش کاله مخکې د جدي په شپږمه نیټه په یو وار سره څه باندې 15,000 شوروي پوځیان افغانستان ته راغلل چې پیاوړي پوځي تجهیزات او هوایي ځواکونه هم ورسره وو او وروسته د شوروي عسکرو شمیر ان له 1,500,000 څخه واوخت. شوروي ځواکونو د ببرک کارمل په بلنه پر افغانستان یرغل وکړ. حفیظ الله امین ووژل شو او کارمل د تاشکند له راډیو څخه د حفیظ الله امین د رژیم د نسکورېدو اعلان وکړ. شوروي ځواکونه څه باندې 9 کاله په افغانستان کې پاتې شول چې د افغانانو د سنونو او وسلوالو مبارزو وروسته له دې هیواد وتل او افغانانو 1,500,000 شهیدان ورکړل. ډیری افغانان په دې باور دي چې د افغانستان اوسنۍ ستونزې د پخواني شوروي اتحاد د یرغل پایلې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې شورا غړی حاجی دین محمد وایي که څه هم افغانانو د ډیرو قربانیو په ورکولو سره روسي ځواکونه له خپلې خاورې وایستل، خو لا هم د سولې پرمان ژوند تیروي.
شپږم د جدي یو هغه ورځ ده چې په دې ورځ باندې افغانستان ته ډېر غټ مصیبت راغلی و او د دې د وجې نه د افغانستان ولس د ډېرو غټو قربانیو په ورکولو سره دا قوت مات کړ او بالاخره بېرته خپل ازادي ترلاسه کړه. او خو یقیني خبره دا ده چې د هغې وخت نه تر اوسه پورې هغه څه چې د مجاهدینو غوښتنه وه یا د هغه څه لپاره چې قرباني ورکړي وي چې هغه په افغانستان کې امن، خوشحالي او آرام ژوند وي،
خغلی دین محمد وایي افغان ولس او سیاسیونو ته پکار ده چې د تاریخ له تیرو ترخو تجربو په ګټه اخیستنې له اختلافاتو تیر شي او په هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره سره یو موټی شي. په همدې حال کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې افغانستان ته د روسي ځواکونو راتګ نورو بهرنیو هیوادونو ته په دغه هیواد کې د مداخلې زمینه برابره کړه. له دې ډلې د سیاسي چارو کارپوه قدرت الله ځواک وایي
شپږم د جدي کوم چې افغانستان ته د نړیوالو قدرتونو او د هغو نړیوالو رقیبانو چې اقتصادي او سیاسي ګټې درلودلې د هغو د توجه پیل ده زموږ په شلمه پېړۍ کې. البته او متاسفانه چې له هغه وروسته راپېښو په افغانستان کې موږ هېڅکله هم سیاسي کمانه باندې ملي حکومت نه دی درلودل چې هغه د خلکو ملي ګټو لپاره کار کړی. هر حکومت چې تاسیس شوی ده هغه د بهرنیو لخوا تاسیس شوی ده او هغو خپلې ګټې چې درلودلې.
پر افغانستان د شوروي اتحاد د یرغل پر مهال سلګونه زره افغانان ووژل شول، لکونه نور ټپیان او معلول شول او دغه راز په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي، فرهنګي او داسې نور جوړښتونه سخت زیانمن او یا هم له منځه وړل. بلې نورې صاحب،
بلې وسال صاحب مننه قدر من اوریدونکو عمر دل چې نن دې مرغومی یا جدیش په ګمه پر افغانستان د شوروي د يرغل له اته د شمې کدي سره برابر ده په دې اړه مو د یو شمې چارواکو او کاربوهانو نظرونه واوریدل او اوس به هم د کابل د څو تنو خارونو خاریانو نظرونه په دې اړه واورو.
ویدولا کمواله او روسان ځکه له افغانستان تر اغله په افغانستان کې ډېری بدبختۍ راغلي، په افغانستان کې جنگونه سو، داخلي جنگونه سو، خارجيانو لار پیدا کړس دلته راسي او ډېر کندې لرو، اعتماد لرو، ځوانان هم شهیدان سو، دغه ډېری بدبختۍ سره مخامخ سو. دغه اوس کوم جنگونه دغه د اماغ سمره د سمنګ ته پاتې ده، دغه بدبختۍ سره مخامخ سی.
نوم می عبد القاهر. دا کوم معلومه خبره ده کله چې یو هواد بل هواد اشغالي، یعنی داغي څومره چې داغي ګټو ته پام کوي، اما عمر داغي د مطلب د منځ وړلو او دغه په خاطر زګه کنه ونو راتل ستا، نو مطلب دا چې هغه دل ترغلي روسيان نو په دې ورځ باندې د تاریخ په پانو کې خطور او ورځ د دین خو هیڅ کوم انکار نشي کوله. خو بیا هم کله چې بیرته وتی دین او هغه هم به دومره خنښون ګرلې زکه چې داغي د وطن روسه بیا هم ماغه بدبختی لا
د جدید شپږمې په اړه مو د کابل څوتن خاریانو نظرونه واورېدل. اوس په اکرم الله اکرام ته غوږ شو چې کابل چاپي خبرونه نن څه لیکلي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو په درې اړخیزه ناستې لیکنې او تبصرې خپرې کړې دي. مسیر خپلواکي ورځپاڼې په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د چین مرکز بیجنګ تیر ورځ د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو د درې اړخیزې ګډې غونډې کوربه وو. ورځپاڼه لیکي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د باور فضا رامنځته کیدل او د درې وړو هیوادونو ترمنځ په امنیتي او اقتصادي برخو کې د همکاریو پیاوړتیا د دغه ناستې د بحث محوري ټکی وو. ورځپاڼې د چین د بهرنیو چارو د وزیر لخولې لیکلي چې درې واړه هیوادونه به د ترهګرۍ پر ضد ګډه مبارزه او په دې برخه کې به سلا مشورو ته دوام ورکوي. په مطلب کې وړاندې راغلي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر دا ژمنه هم وکړه چې هیواد به د پاکستان، چین د اقتصادي دالیس په پروژه کې د افغانستان د ورګډولو په مسله هم غور وکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې هم په دې اړه په یو مطلب کې لیکلي چې د چین په دې درې اړخیزه ناسته کې د افغانانو په مشرۍ د سولې له هڅو ملاتړ شوی او له وسلوالو طالبانو غوښتنه شوې چې ژر تر ژره د سولې خبرو ته کښېني. ورځپاڼه لیکي چې په دې ناسته کې په دې هم ټینګار شوی چې د ترهګرۍ پر ضد به له توپیر پرته مبارزه کوي او هیڅ هیواد ته به اجازه نه ورکوي چې خاورې د بل پر ضد وکارول شي. په مطلب کې دا هم راغلی چې په دې هم هوکړه شوی چې د دې ناستو په دوام راتلونکي غونډه به په 2013 میلادي کال کې په کابل کې ترسره کیږي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې په خپل سرمقالې کې ویلي چې افغانستان په بیجنګ ناسته کې ژمنه وکړه چې د درې اړخیز اقتصادي دهلیز د طرحې په عملي کېدو کې به مرسته کوي. د چین اقتصادي دهلیز له دې هیواد څخه پیل او د پاکستان او افغانستان څخه په تیرېدو د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره وصلېږي. د سرمقالې لیکونکي په خبره د بیجنګ ناسته د اقتصادي اهمیت سربیره د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې هم مثبت ګام و. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې هم د چین ناسته ته په اشاره سره ویلي چې په دغه ناسته کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه مهم بحثونه شوي دي. ورځپاڼه کاږي چې د چین د بهرنیو چارو وزیر په دې ناسته کې د کابل او اسلام آباد د اړیکو ښه کېدو په برخه کې د منځګړي د رول د لوبولو ترڅنګ ژمنه کړې چې چین به د افغانستان د کشالې په حل کې خپلو هڅو ته دوام ورکړي. که څه هم دا لومړی ځل نه دی چې د کابل او اسلام آباد د اړیکو د ښه کېدو لپاره هڅې کیږي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د دواړو هیوادونو د ګډو اهدافو د تعقیبولو لپاره به کاري ډلې رامنځته شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې په دې اړه لیکلي چې په دې ناسته کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر چین ته د شرقي ترکستان د اسلامي ډلې پر خلاف د اقداماتو ډاډ ورکړ. ورځپاڼه لیکي صلاح الدین ربانی له ټولو هغو هیوادونو چې پر طالبانو نفوذ لري وغوښتل چې د وسلوالو طالبانو لخوا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د اقداماتو په مخنیوي او د سولې له بهیر سره د دې ډلې د یوځای کېدو په برخه کې کار وکړي.
ازادي رادیو اوري او اوس به هم اسمت سروان ته غوښ شو چې د الوتونکو موټرو د تولید په برخه کې هڅو تر اوسه څه نتیجه ورکړي.
په دو کلونو کې به څو ډوله الوتونکي موټرونه بازار ته راووزي. د دغو موټرو په منځ کې یو د جرمني لیلیوم ایویشن کمپنی جوړوي. دا د شخصي موټرو هغه پرمختللی او په الوت کې سپک ماډل دی چې په عمودي ډول به الوزي، یعنی رنوی یا الوتلارې ته اړتیا نه لري. دا موټر چې د ښار د داخل او له ښاره د دباندې لپاره ډیزاین شوی، الکتریکي او کم اوازه انجن لري. د دغه موټر کمپیوټري سیستم پیلوټ یا چلونکی په 6 ساعته کې زده کولی شي. د دغه الوتونکي موټر سرعت په 1 ساعت کې تر 400 کیلومتره زیات دی او وزن 600 کیلوګرامو ته رسیږي. اروپایان به د اجازې د ترلاسه کولو په صورت کې د کور له مخې، هوایي ډګر او یا هر بل ځای په دې الوتونکي موټر کې پرواز کولی شي. تیر یا فوګ یا شرکت اعلان کړی چې د دې موټر لومړنی سمپل یا نمونه به تر 2013 میلادي کال پورې د TF-X په نوم استفادې ته وړاندې شي.
په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. وړاندې د ازادي راډیو د مخکښو ښځو په پروګرام کې یوه بله مخکښه ښځه هما عثماني در پیژنو، خو تر هغه مخکې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه له سالم احمد صالح واوري.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي سیاسي رقابتونه د سیاسي بې ثباتۍ په معنا نه دي. تر دې مخکې روټرز خبري اجنس خبر ورکړی و چې افغانستان له سیاسي کړکیچ سره مخامخ دی. دفاع وزارت وایي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د پوځي عملیاتو له کبله د دولت شپږ اتیا مخالف وسلوال وژل شوي دي. دغه وزارت نن سهار په اعلامیه کې ویلي چې دغه وسلوال په تیرو 24 ساعتونو کې د پوځي عملیاتو په نتیجه کې وژل شوي. د دولت کوم مخالف ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ له مرکزي زندان څخه 15 بندیان تښتیدلي. د بلخ د امنیه قومندانۍ د امنیت عامر عبدالرزاق قادری نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړی چې دغه بندیان تیر شپه تښتیدلي. د غزنی چارواکي خبر ورکوي چې د دې ولایت د قرباغ ولسوالۍ او مرکز ترمنځ لار چې له تیرې یوې میاشتې راهیسې د طالبانو په کنټرول کې وه بیرته پرانیستل شوې ده. هند پرون په پاکستان کې د زندانی هندي وګړي چې د جاسوسۍ په تور په اعدام محکوم شوی دی له کورنۍ سره ناوړه چلند وغنده. نوې ډیلی وایي په پاکستان کې د کلبوش یادف د کورنۍ غړي ځورول شوي دي، هغه څه چې پاکستان یې بې اساسه تور بولي. کرملین هغه اندېښنې رد کړې چې ګواکې د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې د الکسی ناوالني د ګډون تحریم به د دغو انتخاباتو مشروعیت کمزوری کړي. تر دې مخکې د اروپا د بهرني سیاست د مشر ویان دي په انتخاباتو کې د ناوالني د ګډون مخنیول ناسم او غیر منصفانه عمل بللی دی. د سوریه د حکومت ضد وسلوالو او د اپوزیسون ګوندونو د دې هیواد د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو په هدف راتلونکي میاشت د سولې د خبرو لپاره د روسیې پیشنهاد رد کړ. او سربیا پرون هغه کورد سیاسي فعال ترکیې ته وسپاره چې په سربیا کې سیاسي پناه غوښتې وه. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی و چې که دغه فعال ترکیې ته وسپارل شي نو له شکنجې سره به مخامخ شي.
مخکخی خزی
درنو اردوونکو سلامونه او نیکی هیله. وړاندې په خبرونه کې مولزه یوسف زدران تاسو ته هر کلی کوم. درنو اردوونکو په دې خبرونه کې مونندسي و میرمنه ملمنه د چینی واځي خپل کار کوي، بلکې د غاڼو کورنیو اقتصاد تمویلوي. هما عثماني یادو. هما عثماني د حریر پونم د جامو ګنڈولو دیوي موسسه مشرده. د دې ترڅنګ د خزو د اقتصادي پیاوړتیا په برخه کې افغان میرمنو ته د خزو د حقوقو او بشري حقوقو په اړه روزنیز پروګرامونه لري. اغلی عثماني په دې برخه کې شاوخوا شپږ زرا بے سیوا دا یا لزده کلو پاتی مرمنی تر چتر لاندې راوستي. شعاری دی که تاسې درس نه دی ویلی بیا هم ژوند او خدمت کولی شئ. له نیکمرغه هغه دلته زموږ سره په خبرونه کې او سټوډیو کې ته چې تشریف راوړی ستړي مشي خبرونه ته بخیر راغلی.
مننه. هرڅه نمخ کې تاسو ته او تاسو د رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې
کوم. ډیره زیاته مننه. تاسو خپل خبرونه مخکې خزه د تاسو چې فعالیت کوي تبن اوریدونکو ته باید ورو پیژندل شي چې څه کارونه مو کړی دي. څنګه دا سوچ او فکر در پیدا شو چې لګ تر لګ هغه شخصي کاروبار باندې کوو غږیږو چې تاسو د جامو ګنډلو یو موسسه یو شرکت جوړ کړی او هغه لارو افغان سټایل موډ کوي او هغه تر څنګ به نور کارونه تم ورسته راځو؟
بله مننه زدران صاحب. دا کاروبار ما تقریبا ډیر مخکې نه تاسو باور وکړئ چې زه کله وړو کې ما هم کور کې کله کله دا جامې ګنډلې او برش کوله. مې ډیر مې شوق علاقه ورسره وو. نو کله چې چانس راسته مساعد سو او خپل کورنا راوتم باندې زداکړه می وکړله او په څنګه کې ما فکر وکړل چې زداکړه خو د ژوند یو اساسي تاداب ده خو دغه په څنګه کې زه څه غواړم ځان ته وکم څه ما خوشاله وي او داسې کار زه باید وکم چې د ځان هغه بعضی کارونه دي چې موږ تاسې نن سبا د دغه دپاره کوو د دې دپاره کوو چې یو انکم موږ ته جنریټ شي پیسې راسي او خپل هغه اقتصادي مشکلات را بله بله خو بعضې داسې کارونه دي چې ته شوقي غواړې د یو کار وکړې لکه ځان ته یو کار وکړې او دا حریر چې کوم تاسو نوم واخیستل دا داسې یو کار ده چې زه یې شوقي دا کار مخته بیایم ځکه زه ډېره سخته علاقه لرم د فشن سره د جامو سره او ماشاءالله افغانستان کې که مشتاسی و گرو تومره خیسته دستوزیانی لرو مونگ ده هر ولایت ده هر زون تا چه مونگو گرو مختلف لاسی صنایع لرو چه دا ما تا دا سوچ راول ویداله چه ولی نه
تاسو ویل چې په کوچنی توپ کوم لا د دې کار سره لیوالتیا درلودل او یو وخت مو هغه چانس سو چې تاسو تر دې ورسولې دا چې زده کړې مو کړې دا تاسو چانس وو کنه کورنۍ کنه د چا سپورټ او ملاتړ څو هغه چانس تاسو تر دې ځای ورسولې چې خپل هدف پوره کړې لکتر لګا
طبعا کورنۍ فامیل ډېر لوی لاس لري د انسان پرمختګ لپاره خو دا هغه په څنګه کې کله چې انسان درس وایي تحصیل وکړي لکه دې شانو ته فکر کوي چې لاره کومه ده چې زه باید دا خپل هدف ته
ورسیږم
او هغه لاره کله چې زه کابل ته رالم او پانتون می شروع کړل دغه په څنګه کې دلته بعضی تجارتي پروګرامونه وو د امریکایانو پانتون د خوا څخه چې د 10,000 وومن په نوم وو او آرتیمس پروګرام وو دغه پروګرام په طریق باندې زه ولاړم تقریبا درې هفته دلته ان کنټری ټریننګ لري او یو هفته هم په امریکا کې ټریننګونه لري دي چې هغه ټریننګ ما واخیستله او خوشبختانه په 45 ښځو کې لس ښځې کامیابه سولې چې امریکا ته ولاړ سي چې هغه کې یو زه وم او دغه په څنګ کې بیا بل پروګرام وو د تجارت مایسول ها چې هغه هم ماته ډېره مرسته وکړله هغه هم عین پروګرام ده خو لږ متفاوت یې په دې ده چې هغه بیا چې کله امریکا ته ځې هلته تا ته سیم بزنس پیدا کوي لکه زه خیاطي کوم کالی ګنډل کوم هلته یې همداسې ښځه ماته پیدا کړې وه چې د هغه سره زه یوه هفته د دې په کور کې وم چې دې څنګه کار کوله د دې شوروم د دې کار د دې خیاطانو سره ټولو سره ما ولیدله
لنډه دا چې هغه ستاسو وړتیا چې تاسو 45 ښځو کې مخکې کې راځئ په دې ځایونو ته رسېږي هغه د دې سبب شو چې تاسو خپل هدف ته ورسېږي او دې برخه کې کار کوئ دا ستاسو شخصي فعالیت دی دا چې څه ترلاسه کوئ څومره خلک هم بوخ ساتلی دي هغې باندې هم غږېږو د دې تر څنګ تاسو د ښځو د پیاوړتیا لپاره کار کوئ چې هغوی په اقتصادي برخه کې کار کوي زردوزي په نامه شرکت او موسسه چې کار کوي څومره افغان میرمنو ته تاسو رسیدګي کوئ د دوی کوم ستونزو ته کار کوئ چې هغه لږ تر لږه یا بازار پیدا کړي یا دوی راشي کوم هغه برخې دي
زردوزي زه فکر کوم چې نن سبا تقریبا ټول افغانان پیژني زردوزي نوم سره بلد دي آشنا دي زردوزي په 2015 کال کې د یوې آسترالیایي ښځې د خوا څخه د ایجاد شوی وو د ان جی او او وسه پورې دوی کار کوي افغانستان کې او په مختلفو ولایتو کې لکه هرات مزار جلال آباد کاپیسا
دا
لکه دلته زه غواړم چې تاسو ته او اوریدونکو ته لږ معلومات ورکم چې زردوزی صرف او صرف خیاطي نه کوي زردوزی کې مونږ صرف خیاطي نه لرو صرف ګلدوزی نه لرو یعنی زردوزی کې دا زه فکر کوم چې ډېره یو ښه موقع ده چې اوریدونکو ته هم دا پته ولګیږي چې راسی او زردوزی ممبرشپ واخلی او زردوزی سره کارو کی زردوزی یوازې په دې بخشو کې کار نه کوي چې حتمان باید ګلدوزی وي حتمان باید خیاطی وي داشه نه زردوزی هر هغه کار کای هر اغه مرسته خپل ممبرز ته یا خپل اغه مستفیدینو ته وړاندې کوي چې کوم سره د دلچسپي ولري لکه کدی غواړي کخزه غواړي کې بیکری بخش کې کار وکړي خزه غواړي مثلا د انیمل هازبندری دا یا مرغداري دا حیوانات روزنه دا کارونه دي یعنی هر هغه سکتور کې چې دی وغواړي کار وکړي مونږ په خدمت کې یو او مونږ د هغه اول ورځې نه چې دې راسه مونږ سره کار وکي مونږ دې سره د دې لاس لکه ماشوم غوندې د دې لاس مونږ نیسو د ټریننګونه نیولې تر مارکیټ پورې تر هغه خام مواد چې دې اخلي په بعضې بزنسو کې خام مواد په کار ده لکه تکا چې خیاطی کوي دغه د پاره تکا په کار ده دغه د پاره نور خام مواد په کار ده دې مونږ اوړو بازار ته ځان سره بازار سره یې بلادو دوکاندار سره یې مخامخ کوو او دې ته هغه د راکړې ورکړې او د تجارت چې څنګه دې باید راکړه ورکړه وکړي هغه ټول لارې مونږ دې ته عملي خیو
مګر هم په اقتصادي برخه کې د خوځو ونډ ته په ډیر کم نظر کتل شوی دی وای چې ونډ ډیره کم ده تاسو دې هڅو رنگوم راوړې لکه لګه د میرمن نو انجونو لیوالتیا زیاته شوی د چودو یملن کار وکړي کنه اوس هم د انتقاد موجود دی چې نه څه نشته
نه مشکلات ستا اوس هم مشکلات د شزو پلار ستا خو مخصوصا چې دی وغواړي تجارت برخې ته پشاک شیږ دی خو په عین زمان کې موږ دا نه سو ویلی چې د دې هغه کانتریبیوشن یا د دې هغه ونډه ډېره کمه ده نه نن سبا خو په هیڅ واجه موږ نه سو ویلی ځکه که موږ تاسې وګورو نن سبا هغه د ښځو اتاق تجارت هم پرانستل سو چې دا زه فکر کوم دا یو ډېر غټ اقدام ده او دا یو ډېر غټ کار ده
چې وسو په دې برخه کې به څه کوي لا په خبرونه کې پاتې
کېږي او په دې برخه کې زه غواړم چې وایم چې رئیس جمهور او د رئیس جمهور کوم مېرمن چې ده لمړی مېرمنه دوی ډېره زیاته مرسته کوي
خو مهرباني ستاسو بریا غواړو اوریدونکو ته ورزو نوبتې دی فضل هادي وردګ را سره له میدان وردګ غواړي کني ولې خبرونه ته ډېر زیات په خیر راغلی د دغه هڅو چې مېرمنی په دې برخه کې وي شاید وردګ سره تاسو ډېر کم آگا وي یا له دې وړاندې معلومات اخیستي وي یا له چا سره خبرې کړې وي دې برخه ته تاسو په کوم نظر ګورئ د جامو ګنډلو په برخه کې یا د اقتصاد په برخه کې د خوځو ونډه مهرباني
مفترم زدرون سب سلامون اتوس تا ترانه کورتا بیایو
والیکم
سلام وکړي چې یو وقا هم دا تر چې ورستوي هغه ټول په باندې کم دي وقا هم جامعه کې چې راځي او څوک چې بلکې د دې تا اوس کورونې او د دې تلوي کاسون چې د دې تر کور کو هغه کور کړی دی وقا هم دا یو ډېر راک په دې جامعه ته پر او د په تر باندې تا یو ډېر چې څه باندې او د یو وروکو یو د بیا په باندې کم دی دا د دې په خور د چې موږ په جامعه کې تاسو یو وخت لري چې د جامعه د پوره خدمت کوو بیا دې
خیرسته
رسول کې اېچا خبره پتا ته یو سره مې وساتو مرسته کوشه هغه یو په وزل دی یو پورته نه دینانه دی دا یو انټرویو د رات د په خور د یو خور موږ په جامعه کې لرو مو په څنا کوم دا د وسته نور کډرون کوم د مسره مې خور نه تاسو مو کې چې د یو خور له ژوند پوه چې ته غول او سراسای نه کیږي د غوسرام په دغه موریت کې د دې کوم مرسته شوې ده یو د غوسرام همکاري کړی ده
دوه کوم خلکو سره البته اوس په ټولو خلکو غږ وکړو چې غړیتوب اخیستی شي په دې برخه کې او موږ یې لاس نیوی کوو دا چې دوی عملا هم څه کړي دي که نه درته به ووایي ډېره مننه وردګ صاحب ستاسو هغه تعریف چې تاسو وکړو د دې د کار ستاینه مو وکړه هغه او تر څنګ پوښتنه مو واخیستل بل اوریدونکي په خیر راسره دی خبرونه ته په خیر راغلی ستړي مشئ
مننه د محترم عثماني صاحب د خدمتونو نه نه مننه کوم چې زموږ د هیواد د مظلوم خوندو لپاره کړی دي
خیر
عثماني صاحب نه یو پوښتنه لرم کله کوم چې درا په خستکونه نشي اوله پوښتنه تاسو اصلي ځای کوم دی او لوړ ځای مو کړی دي کنه او چیرې او بل د خوندو لپاره مو د سواد زمينه تنها په مرکزونو کې کړی تک په کلیوالي سیمو کې هم ورته زمينه لري. او بل د هغه کلیوالي سیمو د خوندو لپاره چې په کورونو کې ډېرې داسې خوندې ستا چې کالي ګنډي یعنی افغاني جامې یا د لاس کار کوي هغه ته د اخري ډاکټر زمينه لري. مساده تاسو پیغام بسوي او خپل شخصي ادرس کوته وخایي.
خزه توردن کو پختنه ورسته بیا درځو درنه وردن کو تر دې د مام دابستی مېرباني
مننه زادران صاحب. اردو اول وردک ورور صاحب ته د دې پختنه دا و چې تاسو نورو خزو سره که په لری ساحاتو کې چې دی دا اوس سره مو څمرسته کړی دی. وردک صاحب مونږ کوم ولایتو کې یا کوم زون باندې چې مونږ دفترونه لرو هلته زمونږ خدمات جریان لري او دا تاسو ته وایم چې زمونږ خدمات یوازې او یوازې د هغو ښځو سره دی چې هغوی په قریجاتو کې په لرو پراته سیمو کې وي. د ښار د ښځو سره موږ دومره اړیکې نه لرو ځکه دوی ته مختلف پروګرامونه شته مختلف نور
اپورچونیټیز شته.
مونږ هدف دا ده چې مونږ لاړ سو کلی کې او د هغه ښځې چې هلته نور دوی ته زمینه نه ده مثلا د دوی سره کار وکړو. او ولایتونه چې ما مخکې هم یاده کړله کابل ده جلال آباد دی هرات مزار پروان او کاپیسا دغه ولایاتو کې مونږ دفترونه لرو او کارمندان لرو چې دوی روزمره ځي ساحو کې سروې کوي هغه منطقه په نښه کوي او بیا د هغه منطقې د خلکو سره مونږ خبرې کوو د ملایمان سره خبرې کوو د مشرانو سره خبرې کوو چې دغه د زردوزی ټول معلومات مونږ دی ته ورکو چې خدای نه کرده سبا دی فکر ونه کړي چې والا دا کوم این جی او ده راغلی ده ښځو سره کار کوي او نور مسایل ده چې بیا دی ته خدای نه کرده مشکلات جوړ نسی. نو د دې دپاره دغه زموږ اولیه کارونه دي چې کله موږ کوم ولایت انتخاب کوو بیا موږ خپل ټیم لرو چې هغه ساحوي ټیم ده هغه ځي او خلکو سره
یو خو د ساحوي ټیم تک دی که څوک غواړي ستاسو سره رابطه قائمه کړي او دوی په دې برخه کې ډېر فعال وي ښه تجارت لري سوداګري لري الګ تلګه غواړي په دې برخه کې کار پیل کړي څه ادرس به وي چې دوی تاسو سره
وسه. زمونږ ادرس فعلاً شارناو کې ده زمونږ مرکزی دفتر چې ده د اتصالات مرکزی دفتر پر مخامخ ده د لسمې حوزې سره او همداسې زمونږ ساحوي دفاتر هم شته زمونږ ویب سایټ هم شته چې هلته زموږ زردوزی زردوزی مارکت فار افغان آرتیزن دات کام
په دې برخه دوی کولی شي معلومات ترلاسه
کړي. بله بله. او همچنان موږ فیسبوک پیج هم لرو چې تاسو کولی شئ زردوزی مارکت فار افغان آرتیزن تاسو کولی شئ چې پیدا یې کړئ او هلته دغه د طریقې څخه هم مستره په تماس کې اوسئ.
د نور اردوونکو پوښتنې هم بل ورورم وردګونه اړیکه نیولې وه که پوښتنې تاسو نوټ کړي وي ځواب ورکړي.
او د دې پوښتنه فکر کوم چې مونږ ادرس وو
او واخ هو شو وي اصلي ځای مو کوم ځای د لوړ زده کړې مو څومره کړي دي او د بیوزله مېرمنو لپاره مو څه کارونه کړي هغه چې نارینه نه لري هغوی لاسنیوی مو کړی کنه.
بله بله. زه خپله د کندهار د ولایت یم او ما تحصیل د حقوق په بخش کې کړی دی د امریکایانو پانتون کې دلته په کابل کې او بیوزلو خزو سره خو ما لکه څنګه چې مخکې وویل دا هغه خزې دي چې بیوزلې دي دا هغه خزې دي د شپږ زره خزې چې زه یادوم دا هغه خزې دي چې دا ټول بیوزلې دي دا ټول مشکلات لري اقتصادي مشکلات لري دا په دې کې کونډې مسته په دې کې یتیمی هم مسته داسې انجونې دي چې دوی مور پلار وفات شوی دی ورور سره اوسیږي او کله یو ورور بل ورور ته استوي بل ورور ته استوي داسې لکه بوج چې وي په دوی باندې. او تاسو باور وکړئ چې درې کاله مخکې دا جنۍ کله مونږ سره په تماس کې سواله او دا درېیم کال ده چې زردوزی سره ده او دا جنۍ اوس خپله خیاطي کوي او خپله په کور کې ماشین لري
مېرمنې فارغې شوي دي اوس هم تاسو سره دي دوی کار کوي.
بله بله. د زردوزی یوازنی شواله چې زردوزی متفاوت کوي د نور انجوګانو څخه هغه دا ده چې زردوزی پروژه نه ده، زردوزی پروګرام په شکل ده. تاسو فکر وکړئ چې 2015 کال نه را په دې خوا چې څه زمونږ سره ښځې سب دي هغه ټول مونږ سره دي، هغوی ته ټریننګونه ورکوو هر کال کې، مونږ دې ته د سره یو ریفرشمنت ټریننګونه ورکوو چې کوم اړیکې کوم هغه اړیکې چې زمونږ او د دوی په منځ کې دي هغه ونش کېږي.
ډېر مننه. اوریدونکی جعفری له زابل نه را سره په اړیکه کې دی، خپرونې ته په خیر راغلی. د مخکې ښځې خپرونه کې مو ما عثماني میلمنه ده. وعلیکم السلام، ستړي مشي
مرکز کی لری کے نہ لری اور لری امریکی پانچ تو آخر باندھی کمر ماترا کے مسکل یا سم نظر نہ لرو سنگ دیر ہزار سنگ پانچون چکر سنگھ وہ بل چاہیے
او درته به وای زکه دی خپل محیط لیدل دی ک په دې سره زمونږ د غنو اوریدونکو هغه بلا بل هغه فکرونه چې تاسو ورته اشاره وکړه غل لري او هغه لمنځ زی ول نه خله چې یادونه وشي. اما د دې فعالیت ستاینه تاسو وکړه، ډیر مننه. پښتنه مهمه هما اخیستی درته جواب درکې. خیر اوسې جعفری صاحب. بل اوریدونکو را سره شته خبرونه ته خیر راغلی، ستړي مشي.
السلام علیکم روح، سلامونه زمونږ
ومنه. وعلیکم السلام روح، ډیر خیر راغلی مهرباني.
بخیر ګیر مېرمنه ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام ورور. زمونږ د نن ورځې مخکې خزي د خزو
متاثر د سره پوري کې
مدثر
او مدثر
لکم زینا
کاپیسان.
کاپیسان مېرمنه، ستاسو نظر خبرونه کې شامل وو یا که پښتنه لري هغه اخلو؟
پښتنه هم دغه د زردوزی نه پیژنو که په دغه باندې راته پښوی معلومات راکې زردوزی څنګه ګنډل دي سره کوم
او پټول کې خو هغه یو څه دي چې مونږ ته ټول لرو زردوزی هغه پاړه بم درته وای. اما دا چې زردوزی اوس په څومره لوی پیمانه کار کوي، هغه شرکت چې دوی پکې کار کوي، هغه موسسه چې دوی پکې کار کوي، هغه اهداف درته بیان کړو. اما تاسو نه پوښتنه وکم د جمو جی ګندلو یا اقتصاد برخه کې د خو ځوند ته تاسو په کوم نظر ګوري؟ فکر کوي یو ښه فیلډ چې دوی یو ښه ساحه چې دوی پکې کار وکړي؟
بالکل، دا خوڑے دا پدرندہ سرگم گو تو گورو ہر اگا فعالیت چھے خلقو تا خدمات وڑندی کئی خلقو تا مفید واقعی کی گی منگا دیر پدرندہ سرگو تو گورو دا خوڑے خکار دیتی
او مدسر دا خزو کا پومیمی گنڈل نکتیر شو دا خزو جامع چی گنڈل کی گی پڑی روزائنو که دا هم خیاطان کار کوي دکانو لری که دا برخ خزو تسپال کی او دا سی موسی رازی چی دا خزو لپارا یوازی خز جامع گنڈل شی ال تا کافیسا کی وضعیت سده پا دیارا بانده دا سی فعالیت شتا چی کار دو دوی خپلو کی دا خزو لپارا دا خدمت دا خزو لخوا محیا شی کنا
منگا پا علاقه الحمدللہ دا سی دی چی هر اغا سوک چی سالی و جامع گنڈی دا نار نو دا فار خیاطان پا بازارو
کی
یا پا خارو کی جامع گنڈی پکورونو کې خځې را جامې خپل ځانو ته خپل جوړوي.
اما دا خو تجارتي بڼه نه لري، کدا شي چې دوکان دوی ولري دا سمشته چې دوی د خپل یو ادرس ولري اولته د غنو خزو لپاره په اختر خوشاله او بده د غورزو کې جامې وګندل شي دسته شته.
میر دا چې خزمن په علاقه کې نوې دل کېږي او نشته
په داسې
منطقه ده په کاپیسا کې
اړیکه شلیدلې ده. عبیدالله عبید اشاره کوي. اما دغه برخو ته که زمینه مساعدېږي هغه لیو هم څنګه کار وي؟
ځکه زدران صاحب دا زه غواړم چې خوشخبری ورکم د دوسته د کاپیسا نه چې مونږ کاپیسا کې خپل سروې کړی ده، مونږ هر څه خلاص دي، بس دغه 2013 کال ته انتظار یو چې مونږ خپل فعالیتونه په کاپیسا ولایت کې هم شروع کړو او الحمدلله کوم سروې چې مونږ کړی و هلته د هغه نتیجه مونږ واخیستله او دا مونږ ته دا هیله راکړله چې دلته کار کېږي.
کله دا د خیر پیل شي اوما همدا پوښتنه که ستاسو نه وکړم، کله چې د ښځو الخصصۍ د زردوزي له لارې تاسو ګڼ فعالیتونه کوئ، اما د جامو ګنډلو په برخه کې تاسو که دلته خصوصي د ځان لپاره کار کوئ که په نورو سیمو کې هم دا زمینه داسې مساعدېږي چې ښځې د ښځو لپاره کالي وګنډلی شي او دوی په دې برخه کې فعاله وي، داسې څه هدف هم لرئ وروسته کنه یا ستاسو دا زردوزي له دې لپاره کار کوي یا نه کوي؟
زردوزي صرف غواړي چې د ښځې په پښو ودرئ، دا بے وزلہ خزی چی دی، دا غریب خزی چی دی، دی پپ شو ودری او دی تا لار وخی نورا دی پوری آڑا لری. لکه ما تا دا ارتیمس دا پروگرام دا طریقه خلی ما تا لار وشو دالا وی دا غا لار دا نورا تا انتخاب که چی تا کم کاروبار گئی، ما خیاتی پک انتخاب کرد ولی یو خوز ما شخصی علاقه و دویم دا چی مونگ نن سبا بازار که خپل بازار که و گورو ترکیه نا اندیانا چاینا نا دی ملکو نا کالی رازی او هغه داسې کالی دی چې یو ورځ واغوندې سبا ته اغوستای نه سي، ځکه هغه کوالیټي چې دا کیفیت یې هیڅ داسې کیفیت نه ده چې تا هغه وکولی سي څو ځلې واغوندې. او تاسو خبر یې چې هغه په څومره قیمت باندې زموږ خلک اخلي، نو چې چینایي کالی دلته موږ اغوندو، اندي کالی اغوندو، نو ولې افغاني نه اغوندو؟
تاسو افغاني کالی جوړوئ؟
موږ افغاني کالی جوړوو
د مېرمن لپاره، که سړی
د مېرمن لپاره او د جنکی
دا افغانی گن چی ورته وایي؟
نه نه نه، صرف گن نه ده، ځکه گن خو په یو محفل کې اغوستل کېږي، په یو ډېر مهم اوکیژن باندې اغوستل کېږي. موږ داسې کالی جوړوو چې هغه روزمره اغوستل کېږي. روزمره دا اوس تاسو خو وینې اورېدونکي نه وینې، دا زما خپل بالاپوش چې ده، دا زموږ خپل تولیدات دي. موږ داسې شیان تولیدوو چې هغه زموږ روزمره تقاضا په ځای
کې او دلته د استعمال وړ دي د افغاني فرهنګ مطابق.
بله
بله، څنګه دی ستاسو مارکیټ خپل کار نه راضي یې؟
بله و الحمدلله شده ډېره، په یعنی لوړه کچه باندې نه ده. خو
نو ولې مو یوازې ښځې په پام کې نیولې دي سړی لپاره ولې کار نه کوي؟
ځکه زما خپل تجارت چې ده ما په 2013 کال کې شروع کړله، هغه وخت کې ما صرف یونیفارم ګنډله د مکاتبو دپاره، د متعلمینو دپاره. وروسته په دغه 2018 کال کې ما ته دا مفکوره را پیدا سو چې هغه خو قراردادي شکل لري، دا کال بل کال یا دا سمستر بل سمستر، نو زه باید داسې دایمي کار هم وکړم. نو د دې په څنګ کې ما د ښځو کالي عمومي کالي شروع کړله.
تاسو ډیزاین خپله جوړوي وړاندې کوي کنه خلک درته راځي چې ما ته داسې
دواړه ام مونږ خپل ډیزاین جامې لرو او هم مونږ آدر بیس باندې کالي اخلو. خلک راځي مونږ ته آدر راکوي چې تاسو ډیزاینونه زما نه خوښي شي ما ته داسې شی را جوړ کړئ.
یو خو ګټه دا ده چې تاسو د افغاني فرهنګ مطابق څه تولیدوئ، دا سمه ده. کوالټي نه هم تاسو اطمینان ورکو چې ښه شی جوړوو، نو قیمتونه بیا څنګه یې رسېدل؟
قیمتونه هم ډېر مناسب دي، مونږ هغه قیمتونه په نظر کې نیولې دي چې هغه عام خلک مو په نظر کې نیولې دي، ځکه که ته غواړې بزنس وکړې ته باید عام خلک په نظر کې ولرې، او که ته یو دوه درې نفرو دپاره فکر کوې هغه بیا بزنس نه سو.
داخلي تولیدات ته هم کار کړی بالاخره، بیا نورو ولایتونو ته هم رسه لرئ؟ ځکه په ولایتونو کې دا یو هغه برخه ده چې ډېره کمزوري ده، او حتی د ښځینه فعالیت پکې بیخي یعنی هیڅ سړی ویلی شي چې نشته. د څه هڅه شته یا د زردوزي موسسې لارې یا ستاسو شخصي چې لږ تر لږه هلته پیغام ورسوئ یا یو برخه پرانیزئ هلته؟
زه تصمیم لرم چې کندهار کې هم یو برانچ ولرم په نږدې وختو کې، خو مشخصه نه ده چې څو میاشتې به په بار کې ونیسي، ځکه د دې زه یوازې نسم کولی دا کار وکړم. دوستان شته کندهار کې چې دوی زما تولیدات ډېر خوش کړي دي او ډېر زیات یې وړي، نو دوی زما سره د علاقمندي ښکاره کړی ده چې دوی غواړي زما سره پارټنر سي او په کندهار کې هم موږ خپل په لاس کې ده.
زه خو وینم اوریدونکي ته حتما پوښتنه پیدا کوي، په دومره بریالیتوبونو چې تاسو رسېدلي په څومره عمر کې مو دا ټول لارې طی کړي دي، اوس داسې پیوځای کې تاسو نورو ته ځان مخکښ او یو څه ورته لرئ چې باید دوی ستاسو تعقیب وکړي؟
دا چې ته خزه اوسې او افغانستان کې ژوند کې دا آسان نه ده او غواړې چې تغیرات راوړې. زه خپله د یوې پښتنې کورنۍ یم او زما خپل فامیل عین مشکلات لرله اول شروع کې، خو ما دې ته ډاډ ورکړل چې زه غواړم مکتب وایم، زه غواړم تحصیل وکړم، زه غواړم تاسو ته او خپل وطن ته خدمت وکړم. او هغه ځای نه زما سفر شروع سو، مکتب د مکتب د دورې څخه زما سفر شروع سو تر اوسه پورې چې زه اوشت کلن
یم. اوشت کلو کې مو د سفر تعقیب کړی، پنتون نم تقریبا اوس نوی فارغ شوی. کله په ژوند کې له سختو پریکړو سره مخ شوی چې بیخي پکې ګونګ شوی وي چې اوس څه پکې وکړي؟
والا چې رښتیا وایم الحمدلله اوسه پورې داسې سخت مشکل نه ده راته پیښ شوی چې زه وایم چې والا دا د حل لاره نه لري، ځکه دا الحمدلله موږ تاسو مسلمانان یو او هغه یو قوي اراده یو قوي عزم لرو چې وایو چې الله پاکستان چې هر څه وسې الله پاکستان، او چې څه مې په نصیب کې وي الله پاک به راکي، او چې څه مې په نصیب کې نه وي الله پاک به نه راکي.
ډېره زیاته مننه.
زه هم د عقیدې سره نه پورې دلته راغلی یم.
الله افعال اوسې. ډېره مننه چې په خبرونه کې در سره ګډون وکړو. ستاسو خبرې او پیغامونه خورا خواږه و د اوریدونکو لپاره، زموږ لپاره مننه چې خبرونه کې را سره ودرې. نو اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې خبرونه مو تر دې دمه په اوسېدې را سره واورېدله. ولې که په افغاني ټولنه کې د ښځو د فعالیت په اړه الله هم په فعالیت تاسو نظرونه لری چې څه کول پکار دی او کوم برخه کې د دوی رول مهم دی؟ موږ د غږ سپتون کې ماشيني وشمیره لرو 0 و 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ د شمیرې تر ته کول شي غږ بریک دی. د مخکې خزي خبرونه چې ما یوسف زدران چمتو کړی و دلته پاتره سیږي. زمو په پاک خدای سپارم. د خدای پامان.